سلور بجیشوی احمد شیبریم دا سجی رڈو دا دی سات پخپروانه که ستاسو کربه السلام علیکم مخی تردی چی دا خپروانه مطالب تاسو معرفی کرم خبرونه دا ناروی دا خلکو مرستی این پی ای ماسی پا افغانستان که خپل فعالیت دارواله دی دی ماسی نن پا یا بیان که سرگنده کرد چی دا امریکا دا بحرانوی چار وزارت دوی تا ویلی چی دا امریکا پا مالی مرستو پوری ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکي چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوصلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د یاد سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي چې پکې انګولا، کمبودیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی وای چې په دې هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیون مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړیتوب داري چې بیا اسناد کډوال خپل خاوري وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسناد لرلو سره سره ځورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورونیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 1,000 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت په وینا یاد کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 to 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغان بندیان یې له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنی شي. د فرانسې خبري اژان تر راپور له مخې د محکمې له لوري د کډوالو د نیولو او له ایتالیا څخه البانیا ته د هغوی له لیږلو سره له مخالفت وروسته یوه کښتۍ چې 43 کډوال یې لیږدول د شنبې په ورځ له البانیا څخه د ایتالیا بری بندر ته روانه شوې ده. رسنیو د محکمې د نوې حکم چې د کډوالو د ساتلو لپاره د ایتالیا د حکومت پلان غیر قانوني بللی، د ایتالیا د صدر اعظم جورجا ملونی د حکومت پلان ته غټ گزار بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو یو مخالف ډله د ملي مقاومت شورا وایي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات ترکو. یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزې هواره کړي.
دوی د خپل اختلافات ټول پرېږدي او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازه غته جوړه کې تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په یو اړخ کې نو باید تاسو دې ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو لسون سو هم خبرو.
زه تر یو کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې په پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به خپل پریزې اسلام آباد ته وځي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوي د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پرون د دې شورا لغړی سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې ژغیدلې ده. د دغه شورا په خپل وی پانه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هیر شوې و او د هغه یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. جزئیات له خپل همکار اکرام مولا اکرام څخه اورو چې دا اوس را سره دی. اکرام صاحب، تازه جزئیات سری په دې برخه کې
مننه. د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یا ګلوبل فیس فاونډیشن پرون شنبه د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا لمشرانو سره کتلې دي. په دې ناسته کې عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور برخه لرله. دغه ناس یو ګډونوال او پخانی جهادي کماندان محمد محقق ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت علي شورا چې د مذاکرات ولر نه د افغانستان د قضیه پر حل باندې باور لري، خو نو موړي غواخم وکړ چې ک د مذاکرات دغه حادثو پایل ورنکلنو دوی به عملی اقدامات پایل کې چې خای وضعیت لا پسې خراب شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد سره چې موږ څوکړه په دغه موضوع پاړه باندې کڅوم دوی زموږ اړې کې جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې د دغه شورا د جوړیدو پر مهال باندې رسنې او تویلی و چې دوی کڅم خبرو ته آماده دي، مذاکرې ته آماده دي، خو په حکومت کې دغه کسانو لپاره چې دوی په وینا باندې د دوی د خبره فاسد سیری دی او یا هم آزمایل شوی دی، هغه کسانو ته ځای نشته او خپل حکومت ټول شموله بلل یو. د دوی دا هم ویلی دي چې محمد محقق او د دې ترڅنګ د مقاومت عالی شورا چې دا دوی په خپل پاڼه باندې دام لیکلی دي، د امریکا د سولې د نړیوال سولې د بنسټ له قوله چې ډونالد ټرمپ حکومت چې نوې په امریکا کې رامنځته شوی د افغانستان د سولې مسلې چې دا د خپل اجنډا کې ورته ځای ورکړی دی او لومړیتوب ورته لري. په داسې حال کې چې د دوی په وینا باندې د امریکا تیر حکومت چې دا مسلې حاشیته غورځولې و، نو د دوی دغه ناسه شوې د سوره جوړان دي ځین نور راپورونه ورکړ شي وي سره لدې چې د مقاومت د عالی شورا یو ویان بیا غرت کړ چې په ترکیه کې د دغه کسانو سره د پاکستان ځین چارواکو هم لیدنه درلودلې او د افغانستان په مسله باندې ورسره بحثونه کړي او خدوی غلی دنه رات کړی و. دغه شورا چې د په 2022 کال د مارچ په 19 باندې رامن شوه، په هغه وخت کې دوی ویلي و چې دوی خپل تر حلری د افغانستان د مسایلو لپاره باندې د خبرو لپاره زمينه برابرول، د مذاکرات پیل، د انتقالي حکومت جوړیدل او بل اخره په افغانستان کې یو انتخاباتي حکومت جوړیدل د دوی هدف دی.
اکرام صاحب، تاسو د ملي مقاومت دالي شورا یو شمیر غړو ته اشاره وکړه چې په دې غونډه کې برخه لرله، دوی خو نور غړي هم لري، په د پخواني جمهوریت یو شمیر نور چارواکي هم له دوی سره دي، دا پوښتنه مو نه کړه چې هغه څنګه په دې غونډه کې نو
او دوی اوسه په دې اړوند باندې زموږ پښتني جواب نه کړم. دومره ویل چې د غناص د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوی و چې د الماس زاهد په نوم باندې او د بصیر انور په نوم باندې او خپل محقق ویل چې موږ په دې ناسته کې غډون درلود، د نورو غړو د غډون پاړه باندې زموږ پښتني جواب نشو.
مننه اکرام الله اکرام بو چې په ترکیه کې د طالبانو د وی مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت دالي شورا د وی غونډې د راپور چو سیاتر سره شریک کړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په دې ورسوي کې د افغان جنو د ستاکټو په ننګه د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو ورسته یو شمیر انجنیر او میرمنې وای طالبان باید د دوی د ستاکټو په تړاو عملی اقدامات وکړي. دوی وای د ستونزې د طالب چارواکو ترمنځ په ناندرو او اختلافونو نه علي شي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال محمد نبی عمری و ویډیو لاس پلاس کیږي چې دای په کې ژاړي او وای ک د جنونو زده کړې فرض او سنت نه وي، مباح دي، خدای دې مشته هدایت وکړي، دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. تفصیل په دې راپور کې
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د ذکرو اجازه راکی
د خونځي ل ذکرو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکې ده دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د ذکرو په تړاو عملی اقدامات وکړي نو موري ازادي رادیو ته وویل
ته مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما ذکر میکولې خو اوس مونږه د ذکر وخت را نتیږي یو دویم دومره یو چارواکه یو څوای یو بل چارواکه بل څوای هیڅ د دویم سر ما سره بور معلوم نه دی دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د ذکر اجازه راکی
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوانځي په خوانی معاصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنز لامل پر اپور کیا چی په دی اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهارول څه ګټل لري بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غن خبرګونونه راپارولی او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې پجړا کیږي عمری وایي کډ انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي خدای دې مونږ ته هدایت وکړي دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغه پاتمه خوست ولایت کې د جنونو په وی مدرسه کې کړی دي تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانګزی هم ویلیو چې د جنونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبيعت خبره ده نه د شریعت د جنونو د زده کړو په تړاو د عباس دانګزی له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمیر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل خو په خپل عباس دانګزی به له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې دی طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزدکړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه ټوک چې حکومت پلاس کړي د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیتا و د ویلو پرته عمل پکار دی د کپڅ شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره دا غي هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده د خطا ده د غیر اسلامي عمل دی
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څ باندې درینی مکالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزان پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي هغه ادعا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 28مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکارا په کینجونې ل زده کړو منې شوی او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حق محرومي شوي دا یو تراژیدی او ناورین دی
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غوړي پاکستان ته لاړ شي خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي یو شمیر دوی په ټولنیزو رسنیو هم په دې هم د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي تاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپاینز ټرافی سیالي د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري جزئیات ته اکرام الله اکرام پورا پور کې
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړیدونکو د اتلانو جام سیالیو ل نګدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده د ننګرهار یو وسیدونکو شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی درې سلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو هغه ریجیکټ کیږي مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانی وکړو پ په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو هغه ته دعا وکړو خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ د پاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپله لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشینه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافۍ لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافۍ پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $1200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینهوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینهوالو ته د هغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی ځي بیا هلته خپله مینهوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړې او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال په نورو هیوادونو او افغانستان کې له پاکستان غواړي چې ویزې ورکړي چې پاکستان ته ورشي او د اتلانو جام سیالیو کې د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي او هغوی وهڅوي. په پاکستان کې تم کې شو د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په دې پریکړې خوښتنی شوډلې ده. زموږ همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې له یو شمېر هغو افغان کډوالو سره چې د دې کارتونو درلودونکو دي خبرې کړې دي. دا سره ور
نو ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کسون خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اووه ورځې ټیم یې راکړه، څو ورځو کې ووتې ولا ښځې م بولم او نرانم بولم ده. نن اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانی سره افغانستان کې مونږ داسې یو شی نه څو سالته د مګر سرپناه وي یا د مونږه आवाज اوریدل وي ترګه کار راته جوړ کړی وي په دغه ورځ په دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار ده او دغه شی بزان سره وړي دا شی بزان سره نه وړي. اوس مونږ انتهایی پریشانی کې اوس مونږ ته والله که چل راځي اوس وګو.
السلام نوم می اسد الله دی زخپل پیوار کاټی مصیبه اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 20 کلونو نه اوسېګم خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وسایط دي کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانوم دے شیر خان
دا ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے کنه دومره پریشان یو زتا سو مس دا اوس دا درې ورځې کې ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه دے چاپیره من غور زی الله سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه دے پاکستان او افغانستان بالکل ورکو
په پاکستان کې مو د میشتو یو شمیر افغان کډوالو سرګندونه اوریدي
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو په وارداتو تعرفې لوړ کړي ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې کله د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي نو پر دغو هیوادونو بل لوړې تعرفې ولګوي کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د سپین مانی چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تکل عمل درامسته شوی ملي بیړنی وضعیت په خبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 15% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي د سپین مانی د معلوماتو لبخي دا فرمان د شنبه پورز صادر شوی او لمخي د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وزکی شي خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 15% تعرفه ولګول شي ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجر او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیرونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې و څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 15% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري شغل ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایی ډالر کیږي تعرفې وضع کړي د هغه په وینا 15% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایی محصولاتو د سه شنبه ورځې عملی شي یعنی همغه ورځ چې د ترامپ تعرفې نافذ شي او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 20 ورځو کې تعرفې ولګوي د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړه تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکړي په واشنگتن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدید نقضوي او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي
د لوبو لټګرنن دا خبر لرو چې د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې نن تر 19 کلونو د لښومره جنو د کرکټ د اتلولۍ پایلو به تر سره شو په دې پایلو کې د جنوبي افریقا لوبډله له هند سره مخامخ شو دا لوبه هند په ډیر ستر توپیر وګټله او د دې جام اتل شو. لومړی بیټنګ د جنوبی افریقا تر 19 کلونو لږ عمر جنو پیل کړ چې په دوه تیاو منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې هندي لوبغاړي وتوانېدې چې په 12 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړي او یو وکټ له لاسه ورکړي او د دې لوبو اتلولي خپل کړي. را پورونه مرکه او اوریدونکو او سجلډو په انټرنیټ کې پاسه sajlado.com کې اوري دا سجلډو ویب سټ ته کتا سو ورشي هلته دا غو را پورونه متن وسل شي چې دا سجلډو لاري خبري شي. همدارس دا سجلډو 19 پروګرامونه پاسه sajlado.com کې موندل شي او د دې ترڅنګ ویډیوي را پورونه هم ستاسو انتظار کوي کچرته تاسو دا sajlado.com ویب پاڼه ته سر ورشکار کړی. په داسې حال کې چې بې وزلی په افغانستان کې ورستر بلې پرخیشي او نړیوال سازمانونه او خیره بنسټونه وای د مرستو د کمیدلو له امله ټول اړمنو تر رسیدنه نشي کولای. کورنیو د ماشوم راړولو برخه کې وقفې ته څومره پام کړی دی؟ ډیری افغانان دې موضوع ته پام نه کوي. یو په بل پسې ماشومان زیږي چې ورته رسیدنه نشي کولای او بل شمیر د دوی خوارځواک کیږي. ډاکټران وای د نورمالو ولادتونو ترمنځ باید لشتر لشه دوه کاله واټن وساتل شي. جزئیات فیروزه عزیزی پر راپور کې
ډیر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغه ستونزې زیاتې خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکو رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومان پلار دی وایي په دې شمیر سره د ماشومان روزل او پالل ورته ډیر سخت سوي دي.
د کارستانه کسب شته بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې خونځي تړل سوي دي. کنجونی وي نو د هغوی ژوند بیخي خراب دی او والدینو ژوند هم ورسره خراب دی. ډیر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو لپاره او د کورنۍ لپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. تر رسیدګي نه کېږي دوی تعلیم ته تا دوی تحصیل ته دوی هغه ښه ژوند ته یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسم اقتصادي حالاتو له امله تازه یو 4 کلن زوی په خورځواکۍ اخته سوای دی.
زما په خورځواکۍ اخته شوی د ډیر بد وضعیت له امله ډیر شدید خورځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا تازه دي چې نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو خو وضعیت مې ډیر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنۍ شرایط د پکتو هر څومره چې ماشومان کم وي همره ورته رسیدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپل کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمون کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې نه والدېږي. ذهني او صحي ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم په تعلیمي او صحي لحاظ هم په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراتول نه یوازې له روغتیايي اړخه حیاتي رول لري بلکې په خبره یې د ژوند اکثرو برخو د ستونزو مخنیوي کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دو کالو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کالو واټن ولري او څوک چې کوچنی زیان شوی وي یعنی تر 15 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچي خراب شوی وي د دوی کولای شي چې شپږ مې سي واټن دروري. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري تحقیقات خو دې لیدي چې دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوی دي. په دې شرایط کې ماشوم راوړل او دغه روزنه مخته وړل ډېر سخت تماميږي او صحي او جسمي او ذهني او رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغیز لري.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیات شوی او ورسره نړیوال مرستې هم کمی شوی چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته شوي. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواک ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ سی. او چا د تیر دسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي و چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
څلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه. د ناروی د خلکو مرستې ان پی ای موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. د موسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د ایران د کورونیو چارو وزیر سکندر مومینی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داده چې بیا اسناد کډوال د خپل خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې یو 143 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه وزارت په وینا دا کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنې شي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو.
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي و مې ورستمو را بول. نن خبرې کې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته ده. د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنس د سیالۍ لنوي پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لمړي د ونی د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پایل څرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدال دي.
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وی راکړه ورکړو کی نو مهمه ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکه ورسته د عباس تنگزی او دوا نور ملایانو غیابت د ستنځي کورنۍ وای نو موړې مریض ده. طالب سرچینی وای هواد نه وتله. مولا عبدالقادر خانی ته مولا عزیز شجاع حمله نیو کورو سنادر کړي
نو د کټمن د پاکستان لاس به زکه چې ده تحصیل کړده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نشدي شوی د افغانستان سره او پاره کې ده بالکل تاثیرات شته دي. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکایي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نشدي نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې یو کې دا د وی حق ده. حکومت په کاله چې وی خبره واوري ځکه چې کاچیرته حق خلکونه خصوصا علماونه د حق واخستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډیر خطرناک خطر ده. استبداد ډیر خطرناک پایله لري چې غنا ده. حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر.
او افغانان جنو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللې. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ورکړي چې افغان جنو ته بورسی ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره یې ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره سوي دي د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې الته ځي، دا د طالب دپاره، د دوی د ملایانو دپاره، ملا هیبت خان دپاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کړې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندښ له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلې او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویو موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو له ګواښ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول 80 افغانیو ته د یو ډالر ختلې بیا راوغورځي. دغه راز د طالبان رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هیواد د حواله لارې تر 500 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی. او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بلخوا د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي راډیو ته وایي 2 میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وځنډیږي. خو د طالبانو ویاند وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ مهال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي، خو دا چې په اوږد مهال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد، داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات راکمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بل اخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزشي او که چې څومره هم منګات او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواخ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبد اللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي، خو علت نه دی ویلي چې آیا دا د طالبانو د مشر دغه پریکړې لامل بندې شوي چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسي وکړه. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندوی فنډ نه تغذیه کېدلی. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسولانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونو نه فائدہ وانه غستل. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مارګروبیو دا غو شدید مخالفین ندی چې دوی سوزل سرګندونه کړي وي کچیر د دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. د دوی راتک سره دوی د خپل خبري عملی کړل دي په طالبانو وسیله سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندي کړلې او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړي چې تاسو په افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا ونه وایي خپل خلق خپل ملت ته تاسانتیا برابرې نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی نو موږ به په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي خو فکر مدارې چایې طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې بدیا غیسوی یا د افغانانو غم باور سره وی کنه بي خدا افغانانو او د افغانستان آینده را ته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځای مو مشر مولا هیبت الله خونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ راډیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزي ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو لامله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
نو اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسی کې خپل د کورنۍ سره او د تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه بلکې د ټول د درې کالو کې د مسله کې بل دا دی چې کچیرته داسې واقع روخ ورکړي چې د ته دا خطر او وختار ورکړ شوی نو د کتمن د پاکستان لازمه یې ځکه چې د تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره او پاغه کې د بالکل تاثیرات شته دی نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکایي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تک ټول اوازې رد کړي او زیاتی تر موسمي ناروغي وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي مګر په افغانستان کې دغه د موجودیت کوم ثبوت ازادي راډیو سره شریک نه کړی شو. عباس تنگزي تیرونه ویلیو د طالبان حکومت د شریعت لمخې نه بلکې د خپل خوخي په اساس 40 میلیون انجونیا او خزي د کار او تعلیم له حق محرومي کړی دي. ل دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګری مولوی عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکه کړي او درا پرځې دوه اندښنې خوده لخوا بل خو د مولوی عبدالقادر خانیت او مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوی. د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازي او سمت پالنه باندې نیوکه وکړي
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګپ وګبانې مبارزه کړي او د دوی د پاره کار کړي او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړي دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملای شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل وړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني افغان ولس به څنګه وشي کولای یا یو جورنالیست به څنګه وشي کولای یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولای شي بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ پلسګونو علماي کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزي دا د افغان ولست او حتی علماي کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده. دا بی عدالتي ده. حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهیدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو مجرد چې دیج نووزو زازه مونږ د نیول او زندان ته د تللو سبب کیږي خو هغه خلک اچوي بتنګ آمد بجنګ آمد نور د خلکو د صبر او د حوصله او د تحمل هغه سلبریش شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسره شي دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په امور باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې هیڅوک د خپل د رای د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و. که زه خپل رای او نظر بیان کوم، زه به بندي کېږم، زه ورېږم، یا ما سره خشن چلند کېږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې دپاره احترام وشي، او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي، ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي د حکومت په هکله، حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه او خصوصا علما نه دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. او استبداد ډېر خطرناک پایلې لري، چې
غنا ده
حکومت
په خیر ده او ټولنه په خیر. او تیر ونې له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغان پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو لاخیستل کې دورسته. د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپل فعالانو توند نیوکه کړې دي، او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرزیدو لپاره لوی خطر بلل دي. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسي ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدل، او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو، لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړې دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم د خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغر د خبر نشي پکې کوي چې دا به له لاسه وګرځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي؟ لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله، په یوه سورزو کې درهم برهم کړ، له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي، او بل څوک یې وروزي. ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې، او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکې، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني، او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي، او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي، او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل ریسټورانتونو کې چای او ماخامنۍ خوړلو، او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي، او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنا نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلی یا یې پیژني. هغه طالبان تخکاره کړی د چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو لمخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیگدلی ویلی تهران د محل افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریا یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، غوسی مریشي د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی. د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبان دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا ورسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپین یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړی وي، د نوري دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړی چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیرونه لاند خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونه له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریې مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه واد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټول نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه واد نوی چارواکو د سوریې د پخوانی حکومت پاوز منحل کړي او د ملي اصولو په بنسټ د نوی پاوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د تحریر شام د متحدو وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوه او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. د سوریې د نوی واک ته رسیدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا پر رسنیو کې کلک څارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کیږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تیرونی خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولې، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې ترڅنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبان حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تیرونه د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوال شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ. د شلوریزو یو ورځنی غوره لوب ډلو په منځ کې د څلور افغانانو لوبغاړو نمونه هم شامل کړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنی نړیوال لوبو کې خلاص باندې بالنګ کوه او په غوره توپهنی سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی. په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا یاد کړی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبی افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شوی لوبغاړو دی، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
ډېر زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما ته راکې. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات مهنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوې او په موږ هغه اعتماد چې کوو موږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش همدا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کړو او خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډېره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
بلخوا د ICC د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنی لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبر بیا ده چې 13 ونې د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کال کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس ادا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بل خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتې دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستي مېرمن وای د کراچي یو ځوان ورسره د مینې تار غزول او انلاین نکاح ورسره کړی. بخو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده، هر ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولې چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هر اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته.
نره او پنازی ماغ خوینا لالیو ګل